السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه تمو زنوري اسنوري هر کلای کوم پایلې د سات په خبرونو کو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت خپل ټولو ډیپلوماټیکو استازولیو ته امر کړی چې د افغانستان اتباعو ته د کډوالۍ یا هرې بلې بڼې ویزې صادرې نه کړي. رویترز خبری آژانس د دې وزارت د هغه مکتوب یوه کاپي ترلاسه کړې چې د جمعې په ورځ د خپل ارتباطي سیستم له لارې ټولو ډیپلوماتیکو استازولیو ته استولی دی. په مکتوب کې همدارنګ له استازولیو غوښتل شوي چې د هغو افغانانو ویزې دي چې د جمعې له ورځې مخکې تایید شوي نه صادروي او کومې که چاپ شوي وي هغه به په آنلاین او فزیکي ډول بې اعتباره کیږي. په دې بندیز کې د اس آی وي یا کډوالۍ ځانګړې ویزې هم شاملې دي. د افغان وقت سازمان مشر شانوان دایور چې امریکا ته د افغانانو د لیږلو په پروسه کې مرسته کوي ویلي له شک پرته ده د امریکا د حکومت د هغو هڅو نتیجه ده چې له میاشتو میاشتو ورته کار وشو. د دې سازمان په وینا له 2021 کال راهیسې شاوخوا 200,000 افغانان امریکا ته تللي او 215,000 نور د خپلو غوښتنلیکونو د پروسې بشپړولو په تمه دي چې په دوی کې 180,000 د اس آی وي کیس لرونکي دي. دا ګام وروسته له هغې واخیستل شو چې د رحمن الله لکنوال په نوم یوه افغان واشنگټن ډي سي کې په ډزو د ملي ګارډ دوه سرتیري ټپیان کړل چې یوې سرتیري د ټپونو له امله وروسته په روغتون کې ساه ورکړه. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ به په دوحه کې له افغانانو او نورو اړخونو سره د افغانستان د خلکو د بشري حقونو پر مسایلو خبرې وکړي. ملګرو ملتونو په یوه اعلامیه کې ویلي چې بینټ به د دسمبر له لومړۍ تر څلورمې پورې په دوحه کې وي. ملګرو ملتونه په افغانستان کې بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو حقونه د اندېښنې وړ بولي او د طالبانو حکومت تورن کړی چې د افغانانو ډېر لومړني حقونه یې تر پښو لاندې کړي دي. ریچارډ بینټ به په دوحه کې له قطري چارواکو او د نړیوالې ټولنې له استازو سره پر دې خبرې وکړي چې په څه ډول کولی شي د افغانانو د بشري حقونو لپاره په ګډه کار وکړي. طالبانو که څه هم افغانستان ته د بینټ پر سفر بندیز لګولی خو ملګرو ملتونو په 13 اکتوبر میاشت کې د هغه ماموریت د یو بل کال لپاره تمدید کړل. اوکراینی مرکچیان د امریکا متحدو ایالتونو ته روان شول چې په اوکراین کې د روسیې د جګړې د پای ته رسولو د پلان پر شرطونو له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. تمه کېږي د اوکراین د ملي امنیت او دفاعي شورا د مشر رستم اومرویوف په مشرۍ دغه پلاوی به نن یکشنبې د نومبر په 10 په فلوریدا کې له امریکایي چارواکو سره خبرې وکړي. په امریکایي چارواکو کې د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبو، ځانګړی استازی سټیف ویټکاف او د ولسمشر ټرمپ زوم او پخوانی سلاکار جیرد کوشنر شامل دي. ټاکل شوی چې ویټکاف وروسته موسکو ته ولاړ شي تر څو د روسیې له لوړپوړو چارواکو په ځانګړي ډول له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وګوري. دا به له جنوري راهیسې له پوتین سره د هغه شپږمه لیدنه وي چې ترسره کوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په رسمي ډول ولسمشر اسحاق هرزوګ ته د بخښنې غوښتنه سپارلې. د اسرائیل ولسمشر دفتر نن په یو بیان کې دا غوښتنه غیر معمولي او پایله لرونکې وبلله. په بیان کې ویل شوی ولسمشر به د ټولو قوانینو په رڼا کې دا غوښتنه په مسؤلیت او صادقانه توګه ځواب کړي. د متحدو ایالتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ مخکې هرزوګ ته لیکلي وو چې نتنیاهو وبخښي. هغه مهال د هرزوګ دفتر ویلي وو چې دا به یوازې هغه وخت ممکنه وي چې نتنیاهو په خپله رسمي د بخښنې غوښتنه وکړي. نتانیاهو په امانت کې د خیانت، رشوت او فساد په دریو قضیو کې له 5 کلونو راهیسې تر محکمې لاندې دی. پر هغه تور دی چې له سوداګرو څخه یې ډالۍ او مالی مرسته ترلاسه کړې، پر رسنیو د نفوذ هڅه کړې او له دولتي واک څخه یې ناوړه ګټه اخیستې ده. ازادي راډیو اوري وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې د امریکا د کورنۍ امنیت وزارت ویلي د محمد داود الکوزي په نوم هغه افغان ته به یې نیولی چې د ټولنیزو رسنیو له لارې په تگزاس ایالت کې د حملې ګواښ کړی و. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو په تړل کېدو سره په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینره بند سوداګریز توکي د خرابېدو او له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي.
کراچی په بندر کې د افغاني سوداګرو تقریبا یو لس نیم زره کانټینر بند دي. دلته همدارنګه د کبات حالت کې دی. د دې مالونو خرابېدو امکانات شته او لوی ناورین د افغانستان اقتصاد ته ورسېږي. شپږ نیم میلیارد ډالر په ارزښت.
آیا د چابهار بندر چې افغانستان له پاکستان سره د لارو له تړل کېدو وروسته پرې پر صادراتو او وارداتو تکیه زیاته کړې د کراچۍ بندر ځای نیولی شي؟
چابهار د هند سره، چابهار د ترکیه سره، او چابهار هم د روسیه سره افغان سوداګر پانګوال ترانزیت وسلوي.
په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو د خبرونه لومړی موضوع ته د امریکا د کورنی امنیت وزارت ویل د محمد داوود الکوزی په نوم هغه افغان تبعین ولې چې د ټولنیزو رسنیو له لارې په تگزاس ایالت کې د حمله ګواښ کړی وو. د وزارت نن یک شنبه په خپل ایکس پاڼه د خبر ترڅنګ په هغه هیواد کې په بیلابیلو جرمونو کې د ښکېلو شپږو نورو افغان اتباعو نوم لړ هم خپور کړی دی. د امریکا د کورنی امنیت وزارت ویل په پیښو کې ښکېل دغه ټول افغان اتباع د افغانستان اتباع د جو بایدن د حکومت پر مهال د متحدینو د ښه راغلاست پروګرام له لارې امریکا ته لیږدول شوې دي. دا وروسته له هغې چې تېره اونۍ د چهارشنبې په ورځ د رحمن الله لکنوال په نوم یو افغان تبه په واشنگټن ډي سي کې سپینې ماڼۍ ته څیرمه د دې هېواد ملي ګارډ پر سرتیرو حمله وکړه چې دوه سرتیري پکې ټپیان شول او وروسته یوې ښځینه سرتیرې په د سختو ټپونو له امله په روغتون کې ساه ورکړه. نور تفصیل په دې رپورټ کې اورئ.
د امریکا کورنی امنیت وزارت له رحمان الله لکنوال وروسته د محمد داوود الکوزی په نوم د یو بل افغان تبا د نیولو خبر ورکړی. دغه وزارت نن یک شنبه د نومبر 13 په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ویلي د افغان تبا په ټیک ټاک ټولنیزې رسنۍ کې په یو ویډیو کې ګواښ کړی چې د یو بم په جوړولو سره د ټیکزاس فورسور سیمه کې یو ودانۍ الوزوي. دغه وزارت ویلی محمد داوود الکوزی د تیرې اونۍ د سه شنبه په ورځ او یو ورځ مخکې لدی چې یو بل افغان رحمان الله لکنوال پلازمینه واشنگټن ډي سي کې د ملي ګارد په دوه غړو ډزې وکړي د اف بی آی پولیسو لخوا نیول شوې ده. د تیرې اونۍ د چهارشنبه په ورځ د رحمان الله لکنوال په نوم یو افغان تبه په واشنگټن کې سپینې ماڼۍ ته څیرمه د دې هیواد د ملي ګارد په سرتیرو حمله وکړه چې دوه سرتیري په کې ټپیان شول او وروسته خزینه هغې د سختو ټپونو له امله ساه ورکړه. د امریکا کورنی امنیت وزارت د غراس په هغه هیواد کې په بیلابیلو جرمونو کې د ښکېلو شپږو نورو افغان اتباعو نوم لړ هم خپور کړی. پور شوي نوم لړ کې د جمال ولی په نوم د بل افغان نوم راغلی چې د بیان پر بنسټ د ویرجینیا په فیرفیکس کې د ټرافیک لولوري تر درول کېدو ورو او لفظي شخړې وروسته یې پر ځایي پولیسو ډزې وکړې او دوی ټپیان کړل او په خپله هم په ځوابي ډزو کې ووژل شو. د غراس په دینوم لړ کې د دوه نورو افغانانو ناصر احمد توحیدی او عبد الله حجی زاده چې غوختلې د 2023 کال د امریکا د ټاکنو په ورځ په اوکلاهوما ښار کې ترهګریز برید وکړي خو تر هغه مخکې ونیول شو نمونه هم راغلي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت ویلي چې یادو کسانو د داعش ډلې سره تړاو درلود. په دې لیست کې د محمد خاروین په نوم یو بل افغان هم شامل دی چې د امریکا د کورنی امنیت وزارت په وینا د ترهګرۍ د څار په لیست کې وو او په 2023 کال کې د بایډن د حکومت پر مهال تر نیول کېدو وروسته آزاد شو خو د ټرمپ د حکومت پر مهال بیا ځل ونیول شو. د دې ترڅنګ د جاوید احمدی په نوم د یو بل افغان نوم هم په دې لومړ کې شامل دی چې د وزارت د بیان له مخې ناقانونه کډوال وو او په 2025 کال کې په دوهمې درجې برید محکوم شوی. د بحر الله نوری او زبی الله محمد په نوم د دوه نورو افغانانو نومونه هم په دینوم لړکې راغلي چې د جنسي تیریو په جرم زندانی شوي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت ویلي چې دا یوازې یو څو مجرمین افغانان دي چې د بایډن د ادارې لوري بشپړ ارزول شوي او خو وزارت خبرداري ورکړي چې دوی به بیرته واستوي. دغه وزارت دا هم ویلي چې لږو نظر افغانان چې لرزونه پرته راننه وتل او روس له هغه چې پټکوي د بایډن اداري زموږ ټولنې له مجرمینو ترهګرو او نورو غوښونو ډکه کړي د امریکا خلکو ته زیان رسولي او دوی ویرولي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت ویلي دا یوازې یو شمیر مجرمین دي چې د امریکا بخنی او سخاوت ته په تاریخوالي ځواب ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د تیرې چهارشنبه په ورځ د یو افغان په ناغښتون کې رحمان الله لکنوال لوري د امریکا په ملي ګارد په سرتیرو لبري درسته امریکا په دې هیواد کې په میشتو افغان کډوالو د سختو محدودیتونو غواښ کړی او د دې هیواد د بهرنۍ چارو وزارت افغان پاسپورت لرونکو ته د ویزې د ورکولو بهیر هم ځنډولې. پرون د نومبر 9 د وزارت په یو اعلامیه کې ویل چې دا اقدام د امریکا د ملي امنیت او عامه خوندیتوب د ساتنې لپاره اخیستل شوی. دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د قونسلي برخې په رسمي ویبپاڼه په یو بیان کې راغلي چې د روانې نومبر 9 وروسته د افغان ځانګړي کډوالۍ ویزې ایس آی وی په ګډون ټولو افغان پاسپورت لرونکو ته تر بلې خبرتیا پورې د ویزې صادرول ځنډول شوی. لدی وړاندې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلي وو چې د درېمې نړۍ له ټولو هیوادونو به متحده ایالتونو ته کډوالي دایمي بند کړي. د نومبر په 28مه د امریکا د تابعیت او کډوالۍ خدمتونو ادارې وویل هغه کسانو ته به ورکړل شوي ګرین کارتونه بیا وڅېړي چې له 19 هیوادونو امریکا ته کډوال شوي دي. په دې 19 هیوادونو کې افغانستان هم شامل دی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ لارو په تړل کې دوسر په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینر بند سوداګریستو کې خرابېدو او لمنځتلو له ګواښ سره مخ دي. د دې خونې د مدیر پلاوی غړي خانجان الکوزی له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه کانټینرونو شمیر نږدې 10,000 یاد کړه. ویل په دې کانټینرونو کې د 6 میلیارډ ډالر په ارزښت توکي بهر دي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان سوداګر چې په کراچۍ بندر کې مالونه بندي وای دي یو کانټینر پر سر هر ورځ تر 1.5 ډالر لګښت راځي او دوی تل دی عمله درون مالی زیان اوري.
داسې مهال چې له تیرې نږدې 1.5 میاشتې د زیاتې مودې راهیسې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې تړلې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینر بند سوداګریستو کې د خرابېدو او د منځتللو لګواخ سره مخ دي. د دې خونی د مدیر پلاوی غړي خانجان لکوزی شنبه د نومبر 13مه ازادي رادیو سره په خبرو کې دغه کانټینرونو شمیر نږدې 10,000 یاد کړ او زیاته کړ چې د 6 میلیارډ ډالر په ارزښت توکي به کې بار دي.
په کراچۍ په بندر کې د افغاني سوداګرو تقریبا 10,000 کانټینر بند دي. د لاندارنګ د تاجکستان او ازبکستان ترانزیت هغه ځکه سرنوشت نه ده معلوم او به په بد حالت کې ده. د دې مالونو خرابېدو امکانات شته او بېخي د منځتلو امکانات هم شته. دا یو لوی ناورین د افغانستان اقتصاد ته ورسېږي. دا 6.5 میلیارډ ډالر په ارزښت
دی. وایي د دواړو لوریو حکومتونه په دې اړه غړي دي او د دوی هڅو هم تر اوسه په دې اړه هیڅ ډول مثبته پایله نه ده ورکړې. خاغلی الکوزی دا هم وویل چې په دې توکو کې خوراکي مواد په ځانګړي ډول بوره، چای، درمل، د فابریکو خام مواد، برېښنایي وسایل او ځینې نور توکي شامل دي. د 3 اکتوبر میاشتې په 11مه د طالبو پاکستانی ځواکونو ترمن د ډیورن کرخې په اوګدو کې تر سختو نښتو وروسته د تورخم او د سپین بولدک چمن په ګډون د افغانستان او پاکستان ترمنځ ټولې لارې د پاکستان حکومت له لوري وتړل شوې چې لا هم تړلې دي. دواړو لوریو په دوحه او استانبول کې د ستونزو د حل په موخه درې ځل مخامخ ناستې هم وکړې خو لارې خلاصې نه شوې. یو شمېر افغان سوداګر چې په کراچۍ بندر کې مالونه بندي وایي د یو کانټینر په سر هر ورځ تر 1.5 ډالر لګښت پرې راځي او دوی له دې عمله سخت زیانمن دي. افغان سوداګر محمد همایون لودین چې له کوریا نه د موټرو پرزې واردوي ازادي راډیو ته وویل څو کانټینر مالی په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي.
دغه ګیر د بندېدو سره په کراچۍ بندر کې زمونږ 15 کانټینر مال چې د نورو هیوادونو څخه موږ راوړو او په کراچۍ بندر کې پروت دی. په یو کانټینر باندې روز مارا 1.5 ډالر خوشا خرچه راځي. دغه تورخم گیټ کم داسې بند وی نو هغه مالونه چې موږ په کراچۍ بندر کې بند پاتې دي تتاون ډیر کوي.
د بیتریو او مریضو شیشو واردون کې افغان سوداګر اجی احمد شاه هم ورته شکایت لري.
وایي حالاته کې مې بینم
دی وایي که څوم فکر نه کړي چې د لار دي دومره وخت بند شي خو اوس چې دا وزیر ګورو فکر نه کیږي چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې هم لار خلاص شي. که وخت زیات واوړینو افغان سوداګر مجبور دي چې خپل مالونه حمل ته پرېږدي ځکه د مالونو لبایونه د ډیمریج لګښتونه زیاتېږي.
ډیمریج او ډیټنشن زیات مشي.
دا افغان سوداګر له دواړو حکومتونو غوښتنه کوي چې لک تر لګه په کراچۍ بندر کې د دوی د بندو مالونو د انتقال په اړه یوې هوکړې ته ورسیږي. د طالبانو د حکومت ویان زبیولا مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو د طالبانو د ریاست الوزراء اقتصادي مرستیال ملا برادر اخوند د نومبر په 12مه افغان صنعتکارانو او سوداګرو سره د وی غونډې پر مهال افغان سوداګرو ته درې میاشتې وخت ورکړ چې له پاکستاني لوري سره خپل سوداګري ستړونونه پای ته ورسوي. نوموړي دا هم ویلي وو کله دې خبرتیا وروسته هم سوداګر د پاکستان له لارې مالونه واردوي او یا یې صادروي د ستونزو د رامنځته کېدو په صورت کې به یې د دوی حکومت غم ونه خوري. خو د سوداګرو په خبره د هغه مالونه دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ یې تر ترنګلتیا مخکې وارد کړي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي د طالبانو حکومت د دوو هیوادونو ترمنځ تک را تک د لارو د نه پرانستل کېدو او د دوه اړخیزې سوداګرۍ د ځنډ مسؤل دي. د دې وزارت ویان طاهر اندرابي د نومبر په 20مه په خپل 19 کانفرنس کې وویل چې اسلام آباد د کابل له لوري د ټي ټي پي په شمول د وسلوالو ډلو د دوامدار ملاتړ له امله له افغانستان سره خپلې لارې بندې کړي، خو په افغانستان کې د ټي ټي پي د موجودیت په اړه د طالبانو حکومت د پاکستان حکومت اداوي په وار وار رد کړي دي. خو تازه بیا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د صدر اعظم مرستیال اسحاق ډار ویلي افغانستان ته د بشري مرستو د لیږد لپاره د لارو د خلاصولو په هڅه کې دي. د پاکستاني رسنیو له ډلې ډان ورځپاڼې د راپور له مخې اقدار دا سرګندونې شنبه د نومبر 9 په یو خبري غونډه کې کړي او ویلي دي چې دا موضوع باید صدر اعظم شهباز شریف هم تایید کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او مرستیال صدر اعظم اسحاق ډار ویلي چې افغانستان ته د بشري مرستو لپاره د لارو په بیا پرانستلو کار کوي. هغه ویلي چې د پاوز د مشر منظوري په دې اړه ترلاسه کړې او د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف د منظوري په تمه ده. له بلې خوا لکه څنګه چې په راپور کې مو واورېدل د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونه خونه وای د لارو په تړل کې دو سره په کراچۍ بندر کې د افغان سوداګرو زرګونه کانټینره بند سوداګریز توکي د خرابېدو او له منځه تلو له ګواښ سره مخ دي. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خان جان الکوزي د دغو کانټینرونو شمیر نږدې 12000 یاد کړه او ویل په دې کانټینرونو کې د 6 میلیارد ډالرو په ارزښت توکي بار دي. وړاندې په یو تفصیلي راپور کې به دا واوري چې آیا د چابهار بندر چې افغانستان له پاکستان سره د لارو له تړل کېدو وروسته پرې پر صادراتو او وارداتو تکیه زیاته کړې د کراچۍ بندر ځای ونیسي.
له خبرونو ورآخوا
افغانستان چې سمندر ته لار نه لري له پاکستان سره د لارو له تړل کې دو سره د ایران د چابهار بندر له لارې پر صادراتو او وارداتو تکیه زیاته کړې ده. د راپورونو له مخې د چابهار بندر کې د تجارتي مالونو د ښکته کېدو په ګودامونو کې د ځای پر ځای کېدو او بیا بارېدو په برخو کې ستونزې شته، خو تهران ډاډ ورکړی دی چې دا ستونزې به هوارې شي. د افغان سوداګرو په باور د کراچۍ لار د چابهار په پرتله لنډ او ارزانه ده، نو چابهار د کراچۍ بندر ځای نیولی شي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې.
چابهار بندر د افغانستان لپاره وروسته تر دې ستراتیژیک اهمیت پیدا کړ چې په 2014 کال کې د افغانستان، ایران او هند ترمنځ درې اړخیز تړون لاسلیک شو. د دې تړون له مخې افغان سوداګرو په رسمي ډول اجازه ترلاسه کړه چې د دې سمندري بندر له لارې صادرات او واردات وکړي او هند لس کاله هلته د یو شمېر امتیازاتو په بدل کې پانګونه وکړي. تر دې تړون وروسته هند د ایران تر سرحد د دلارام سرنج لوی لار جوړ کړه چې افغانستان له چابهار سره وصل شي. چابهار د ایران په جنوب ختیځ کې د سیستان او بلوچستان په ایالت کې دی چې د منځنۍ آسیا هیوادونو او افغانستان لپاره یوه مهمه اقتصادي او تجارتي دروازه ګڼل کیږي. دې بندر ته په 1950 میلادي لسیزو کې هم د افغانستان د هغه وخت واکمنانو د یوې احتمالي بدیلې لارې په توګه کتل، خو په هغو کلونو کې په چابهار بندر کې سمه پانګونه نه وه شوې او دې ته نه و چمتو شوی چې له دې لارې د تجارت وشي. بل لور ته له 1960 کلونو رانیولې د 1980 میلادي کلونو تر وروستیو په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد نفوس د دې سبب شوی و چې افغانستان تر ډیره د شوروي بلاک له لارې مالونه صادر کړي. په 1990 کال کې چې شوروي ځواکونو پر افغانستان یرغل وکړ، د ایران او افغانستان اړیکې کمزورې شول چې بیا په دې کلونو کې د چابهار له لارې د صادراتو او وارداتو احتمال تقریبا له منځه ولاړ. او په 1990 کال کې د طالبانو د لومړي دورې له واکمنۍ سره د کابل او تهران روابط خورا ټیټکه چته ورسېدل، چې هغه مهال ایران په هیڅ ډول دې تلیوالتیا نه لرله چې افغان سوداګرو ته د خپلې خاورې له لارې د ترانزیت زمینه برابره کړي. د طالبانو د لومړي دورې له سقوط وروسته چې کله نړیوالې ټولنې افغانستان ته مخه کړه، یو ځل بیا چابهار ته توجه زیاته شوه. دا پاملرنه هغه وخت نور هم ډیره شوه چې هند له پاکستان سره د خپلو سیاسي اختلافاتو له امله د پاکستان خاوره افغانستان او منځنۍ آسیا ته د ترانزیت لپاره نشوای کارولی، نو هڅې پیل کړې چې د دې ترانزیت بدیل لار پیدا کړي. همغه وو چې هند په چابهار کې د پانګونې شمنې وکړې او کلونه وروسته په 2018 کال کې د هند لومړی تجارتي بیړۍ چابهار بندر ته ورسېد او له هغه ځایه مالونه افغانستان ته انتقال کړل. دوه کاله وروسته د افغانستان محصولات لکه وچه میوه او زعفران د چابهار بندر له لارې هند ته صادر شول. د 2020 کال د اگست په میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ سره سم یو ځل بیا د چابهار بندر له لارې د افغانانو د صادراتو او وارداتو چارې ټکنۍ شوې. هند په کابل کې خپل سفارت بند کړ او طالبانو له پاکستان سره شروابط لرل، خو د وخت په تیریدو د اړیکې هغه څه پاتې نه شول لکه څرنګه چې وو. همدې ته په کتو یو ځل بیا هند د چابهار بندر له لارې صادراتو ته په داسې حال کې زړه شکړ چې په کابل کې واکمنه اداره واشنگتن پر رسمیت نه پیژني او واشنگتن په تهران باندې زونه زیات کړی دی. د 2024 کال په می میاشت کې د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر په کلکتا کې وویل،
کتا سو پتیرو وختونو کې د چابهار په اړه د امریکا دریس تزیر شي، امریکا دا واقعیت منري چې چابهار ډیر اهمیت لري، نو د همدې لپاره موږ په دې بندر کې پانګونه کوو.
د کابل او اسلام آباد روابط د 2015 کال په اکتوبر کې د کچ تر ورسېدل چې د پاکستان جنگي الوتکو پر کابل بمباري وکړه او طالبانو د دې په جواب کې د ډیورنډ کرښې پر وښتو د پاکستان د پوسټ پر امنیتي پوسټو ډزې وکړې چې د دې جګړې له امله دواړو لوریو ته په لسکونو کسان وشل شول. د سیاسي علوم استاد نصر الله سنگزی وایي چې د کابل او اسلام آباد خرابو روابطو طالبان هند ته نشته کړی.
پاکستانیانو فکر کاوه چې طالبان به د سیاسي وخت باندې بدل شي چې په کابل کې قدرت ترلاسه کړي، نو په طبیعي ډول به د پاکستان ستراتیژیک غوښتنې ومني. اما شرایط په تېرو څلور کالو کې دا وښودل چې داسې ونه خته، یعنی پاکستان ناراضه ده له طالبان نه چې ولې دوی هغه ستراتیژیک عمق نه مني. دا یوه مسله. بله دوه مسله دا ده چې کله وضعیت د پاکستان لخوا طالبان ناامیده کېږي، نو بیا په ډېر طبیعي ډول د پاکستان حریف هند ځان طالبان ته نږدې کوي.
د کابل او اسلام آباد کړکېچن وړیکو یو ځل بیا چابهار ته د کوربه ایران او هند توجه زیاته کړې. د اقتصاد استاد تاج محمد تلاش وایي چې د افغانستان لپاره چابهار ډیر اهمیت پیدا کړی دی او که چیرته ایران تر بندیزونو لاندې هم وي د افغان سوداګرو لپاره دا غوره تجارتي لاره ده.
د 500 کلونو را په دیخوا مشته د کراچي واګه بندر په ډیرو زهرجنو لارو بدل سوای، نو کڅومره مشکلات په چابهار کې هم وی تسهیلات کم وی او یا هم د امریکا د تهدیداتو څخه چې د تحریم موضوع ده چابهار ور شاملېږي، افغانانو ته خصوصي سکتور ته بل لار نشته. ولی چابهار د هند سره، چابهار د ترکیه سره او چابهار هم د روسیه سره افغان سوداګر پانګوال ترانزیت وسلوي.
شغلی تلاش زیاته کړه چې شای په لومړیو کې د افغان سوداګرو ګټه د چابهار لاري په صادراتو او وارداتو کې کم وي، خو په منځمهال او وروستمهال کې به بیرته هغه د ګټې بدیل ترلاسه کړي. روټرز اژانست طالبان په وینا په نومبر کې راپور ورکړ چې ایران په چابهار بندر کې عصري تجهیزات او د ایکسریس کنرونه نصب کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان کارګو ته د بندر په تعارفو کې 10% کم شاوسته، د تجارتي مالونو د سیر مکولو فیسي 15% کې ټیټ کړي او د وسایتو فیسي هم 15% کې کم کړي دي. خود ایکو هیوادونو او د افغانستان د سوداګری او صنایعو خونو پخوانی مشر ازرخ شافیزی په دې نظر دی چې د چابهار لاري د افغانستان صادرات ستونزمن دي.
زمونږ د لمدی میوي او په عین زمان کې د ترکاری لپاره مارکیټ شتون لري او هغه هندستان دی. هندستان ته د چابهار لاري مونږ مال استولې شو بل ګران تمامي او وخت په برکنيسي او په عادي ټرکونو کې دا نشي تلای، ځکه چې دا چیزی چابهار ته تقریبا 2000 کیلومتر واټن لري او په ځوان کې بیا په سمندر کې زی او سمندر ته چې دننه شو بیا دا زی په یو بندر دی سمندري د بندر د هندستان. هغه سمندري بندر د هندستان نږدې ترين دیلی ته 2000 کیلومتر لاره ده، نو په دې خاطر دا مالونه خرابېږي او رستکیږي.
د کراچی بندر ته د افغانستان د سوداګرو مالونه په درې ورځو کې رسیږي او د دې لارې په 2023 کال کې د افغان تاجرانو تجارت نږدې 1.5 میلیارد ډالر ته ورسید. بل لورته د چابهار بندر لاري کله ناکله د ګمرکي ستونزو له امله د افغان تاجرانو مالونه تر هند پورې لسو ورځو تر دوه اونیو پورې وخت اخلي. که د چابهار بندر للارې سنسوي له پاکستان سره روابط خراب وي حل لار سره. شاخله حافظی په دې باور دی چې افغانان باید له وی پخوانی تجربه استفاده وکړي.
چا کال د مخه موږ شرکت میوې د قندهار درلودل، هلته دا مثلا انار کنسنتری کیدلی او ښه کوالټي سره د مثلا د سل تن انار سره پنځه تنه شپږ تنه کنسنتری جوړېدلی. او دا ته په الوتکه کې هم دا تلی شي، ځکه چې یو تن پنځلس زره ډالر قیمت لري. موږ کولی شو چې هغه بیرته هغه تاریخي تجربه خپل بیرته احیا کړو او نور میوې زموږ هم کمپوت کیږي.
د حافظی په باور حتی د جنو سبزیجاتو د صادراتو په برخه کې هم کیدای شي چې افغان سوداګر پر هوایی دهلیزونو اتکا وکړي.
حوالی قیمتي شیان لکه مثلا قیمتي دبري یا مثلا جلغوزي یا قیمتي وچی میوي یا طبي نباتات لکه زیره او هنګ دا شیان کولی شو واستو، اما پیاز خو نشي کېدلی چې په تیاره کې موږ بل چیرته واستو. اما دا کیدای شي چې دا پیاز وچ کړو او هغه وچ پیاز چې ډېر ګران دي هغه کولی شو چې اروپا ته واستو، حتی هندوستان ته واستو، هلته هم رواج دي.
که چیرته د افغان سوداګر ستونزې د هوایي دهلیزونو او چابهار له لارې تر یوه بریده هوارې شي او هند په چابهار کې د شوي تړون له مخې نورې پانګونې وکړي، پاکستان به بیرته دې ته زړه شن نه کړي چې افغانستان ته د کراچي لارې په عادي ډول پرانیزي. دا موضوع به د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو له عادي کېدو سره جوته شي، خو دا معلومه نه ده چې دا روابط به کله او څرنګه رغېږي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
پینزه شپاگ نشده کیگی ماشونه نده اخیسته مالی وزاره سرکوم مستون سداری آتی زر تزر خال که
ده زیانگالو شخ
کنده خزه ایما غامی مال می طول می در بدر رسو
لعوریدونکو عوریدونکو تا
ده من خپلا دیر سل دی ازاده را دیو نزده کری دی ازان حقوق ده بل حقوق ده گاوه
پل ساده او روان جبه
او که چیره می دالو تانچگل اینما و ده ازاده را دیو تا ده سرو زرم می دالو کری وایس جوگان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
او د همدې د خبرونه ورستای راپور. افغان الاصل دنمارکی نادیا ندیم د تلای په د جایزې په ګټلو سره د نړیوالو فوټبالرانو په لیکه کې ودرېده. اغلی ندیم ویل ډیرو سختو او کلونو خواري ورستای د دنمارک د فوټبال ملي لوبډلې ته لار موندلې ده. په دې راپور کې زموږ همکار نادیا ندیم سره خبرې کړې او پر بنسټ یې دا راپور چمتو کړی دی.
لو افغانستان ډنمارک ته ل کډوالۍ وروسته نادیا ندیم په 2000 کال کې د کډوالو په یو کام کې خپل ورزشي مزل پیل او په 12 کلنۍ کې د اروپا د فوټبال په لوبغالو کې راښکاره شو.
کله چې موږ دنمارک ته کډوال شو په لومړي سر کې چې کم کې وو کم ته څیرمه د فوټبال میدان و، هلته به مې لیدل چې زما همزولنجونو به فوټبال کوو. له هماغه وخته مې له فوټبال سره مینه پیدا شوه. له هماغو کمپه مې پیل وکړو او فکر کوم له هماغه وخته مې ژوند بدلون وکړو.
دا چې اوس 10 کاله عمر لري د تیرې اونۍ د پنځشنبه پورز د نومبر په 20مه د خزو په کټګوري کې د 2015 کال د فوټبال د تلای پخې یا ګولډن فوټ نړیواله جایزه وګټله. دا جایزه عموما د فوټبال هغه فعال لوبغاړو ته ورکول کیږي چې لږ تر لږه 20 کاله عمر ولري او په انفرادي یا په ډله ییز ډول په فوټبال کې ښه وړتیا ښودلې وي. نادیا ندیم وایي هغې د ډنمارک د ملي لوبډلې لپاره چې په 2009 کال کې ورسره یوځای شوې ده له تیرو دریو میاشتو راهیسې کومه لوبه نه ده کړې، خو په خبره یې د خپل مسلکي ژوند په اوږدو کې د امریکایي فوټبال کلبونو، د انګلستان د مانچستر ښار، د فرانسې د پی ایس جی او د ایټالیا د ای سي میلان لپاره هم لوبې کړې دي. نوموړي وویل غواړي له دې فرصت په ګټنې په افغانستان کې د فوټبال د ودې لپاره هم کار وکړي.
معمولا تلای پخه خپل یو بنسټ هم لري چې ښوونځي جوړوي. ما له دوی سره خبرې کړې او ورته مې ویلي چې که دوی پلان لري موږ کولی شو په افغانستان کې د فوټبال د زده کړې او ښوونځی او یو اکاډمي جوړ کړو، ځکه هلته استعدادونه زیات او فرصتونه کم دي.
نادیا ندیم په 2022 کال کې د طب له پوهنځي فارغه شوی او اوس مهال دی وی ډاکټرې په توګه کار کوي. هغې وویل که فرصت ورته برابر شي د افغانستان لپاره به هم لوبه وکړي.
که ما ته اجازه راکوي زه زر سلنه غواړم چې لوبه وکړم، ځکه کله چې وړه وم دا فرصت مې نه درلود او هغه مهال د افغانستان ملي لوبډله نه لرله. ولی اوس چشته ولی نه دا به زما لپاره یو ویاړ وي زما مور او پلار افغانان دي او زه یو افغانه یم
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت له لورې د ښځو په ورزشي فعالیتونو لګیدلي بندیزونه لا هم په خپل ځای دي په دې کې د افغان ښځو د فوټبال د لوبغاړو په فعالیتونو هم بندیز شامل دی اوس مهال د افغانستان د فوټبال ښځینه لوبډله له هیواده بهر خپل ورزشي فعالیتونه کوي د روان کال په مئی میاشت کې د فوټبال نړیوال فدراسیون فیفا په جلا وطنۍ کې د فیفا په مالی لګښت افغانستان د ښځو د ملي لوبډلې د جوړېدو منظوري ورکړه پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته ل شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په زده کړو او هر ډول ورزشي فعالیتونو اوان ورزشي لوبغالو ته د دوی په ورتګ بندیز لګول شوی دی.